سره کېږي ولس مشر پوتين به د جمعې په ورځ د مسکو پر وخت غرمه پر دوه صبح جو په خپل کلنۍ خبري غونډه کې را څرګند شي.
مننه فرشته جنازي او اوس پم د مرزي احمدزي څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان ولس جرګې د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرح رد کړه. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې طرح د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د دغه هیواد د راتلونکي کال بودیجه 4.68 میلیارده افغانۍ ده چې 2.78 میلیارده عادي او 1.78 میلیارده پرمختیایي بودیجه ده. مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې طرحه تایید کړې وه. په پکتیا ولایت کې سوداګر د ښاروالۍ لخوا د غیر قانوني پیسو له اخیستو نه شکایت کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نصیر عالمیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې افغان سوداګر د پکتیا له پټان لارې نه مالونه واردوي په بېلابېلو پلمو ورنه پیسې اخیستل کېږي. نوموړی وایي چې په 1.5 میاشتو وړاندې د پکتیا سوداګرو مظاهره هم کړې وه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو د موټرو د ترانزیت مسله له مرکزي حکومت او خاروالۍ سره شریکه کړي خو حل شوې نه ده. په عین حال کې د پکتیا خاروال اسد الله خالد وایي چې د خاروالۍ ټولو کارکوونکو ته خبر ورکړل شوی چې په غیر قانوني توګه له سوداګرو پیسې ونخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 منۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او په کابل کې 1 لیتر پټرول په 640 او 1 لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 619 افغانۍ. د خبرونو پای
لمرسی احمد سیخ مو اقتصادی خبرونه اوریدل. تاسو کولی سید د تفصیل سمش پر وی پانه هم وګورئ پته مو ده azadiradio.com. دوستانو مخکې تر دې چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسو نړیوال مطالب هم لرو چې تر ویل لاندې د می ورسته وی وری.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه په انقره کې د روسیې د سفیر د وژلو تور په متحده ایالاتونو کې د جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولن پر ټولنې لګولې ده. یو ځینې ترکی چارواکو بیا په دې پیښه کې د متحده ایالاتونو د لاس لرلو اداوي هم کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اداوي په کلک رد کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یو شمیر ترکی چارواکو هغه ادعا رد کړ چې وايي متحده ایالاتونو خی په انقره کې د روسیې د سفیر د وژلو ملاتړ کړی وي، ځکه هغه مذهبي مشر چې د ترکیې حکومت پرې تور لګولی په متحده ایالاتونو کې اوسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا ډېره د خندا وړ ادعا ده او زیاته کړه چې دا مسله د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ترکی سیال سره په خبرو کې مطرح
کړه.
د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې دا اندېښنه راپورته کړه چې د ترکیې لخوا داسې څرګندونې کېږي چې په دغه پرونی د نه منلو قتل کې د متحدو ایالاتونو لاس لرلو ته اشاره کوي چې ګواکې په پټه یا بل ډول یې ملاتړ کړی، او هغه هم په دې خاطر چې ښاغلی ګولن دلته په متحدو ایالاتونو کې دی. دا یوه مسخره ادعا او بیخي غلطه ده. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف د دوشنبې په ماښام په ډزو ووژل شو. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولو د سهشنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه او روسیه پوهیږي چې د ګولن ټولنه په انقره کې د روسیې د سفیر په قتل کې لاس لري. ترکیه ګولن په دې هیواد کې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا اصلي طرح بللی او له متحدو ایالاتونو یې غوښتي دي چې هغه ور وسپاري. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي مخکې له دې چې په دې اړه اقدام وکړي ترکیه باید داسې شواهد او اسناد ورکړي چې په دغه کودتا کې د هغه په لاس لرلو دلالت وکړي. دې ته په پام سره چې متحده ایالاتونو د انګولند سپارلو په پروسه کې چټک اقدام نه دی کړی، دې مسلې په ورستیو کې یو شمیر ترکی چارواکي هڅولي چې داسې ګمان وکړي چې ګواکې د دغه قتل تر شا د متحده ایالاتونو لاس دی.
او ورسته نړیوال مطلب مودا د چې د امریکا متحده ایالاتونو د هغې موافقې هر کله کړی چې لمخې به روسیا، ترکیه او ایران په سوریه کې د سولې د موافقې پر یوې مسوده سلاسي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات له سالی محمد صالح خاورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې، ایران او ترکیه ترمنځ د هغې موافقې هرکلی کړی چې لمخې د سوریې د شخړې د حل لپاره دوی د سولې د موافقې د مسودې پر برابرولو همکاري کوي، خو امریکا د دې موافقې پر تصویب شک څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویل د امریکا متحده ایالاتونه په سوریه کې د شخړو درېدو لپاره د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې واقعي نتیجې ولري او هم د سیاسي مذاکرو د پایل هرکلی کوي. جان کربی دا خبرې پرون وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپلو روسیې او ترکیې سیالانو سره خبرې وکړې. د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په مسکو کې وویل په سوریه کې د شخړو درېدو او د بشري مرستو د زیاتېدو حڅه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف غونډې ته وویل
زه هیله من یم چې زموږ تر دوه ارخیزی او درې ارخیزی غونډې وروسته به وکړای سو وګورو په خپلو ګډو هڅو سره د سوریې د شخړې په حل کې کوم پړاو تر رسیدلی یو، چې په دې هڅه کې د جګړې درول، د ملکیانو د کړاو مخنیوي، د بشري مرستو رسول، د اوربند ملاتړ او د تروریستي سازمانونو په وړاندې مبارزه شامل دي.
شغلی لاوروف وویل هغه طرح چې دوی وربندې هوکړه کړې شي تر ټولو اغیزناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي شغلی کیری په بیړنی ډول د سیاسي مذاکرو غوښتونکی دی او په دې باور دی چې لا هم تر وخت مخکې د چپوسو د مسکو اعلامیه به کوم اغیز ولري که نه. په همدې تړاو په ایران کې د امام صادق پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد محمد حسن خانی وویل
final and lasting solution for this crisis
د دې شخړې لپاره د وی نهایی او وروستۍ حل لارې موندل د سوریه په ګډون د دری وړو ژوندونو په ګټه دي. د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه هم د دغه ژوندونو په ګټه ده چې هم ایران او هم ترکیه ګواښي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دی شخصا شاهد دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په تیرو کلونو کې د سیاسي موافقو او د اوربند هڅو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. په ایران کې یو سیاسي شنونکي حسین کنعانی مقدم وویل له ترکیې غوښتنه داده چې د ده په باور د ترورستانو لملاتړ لاس واخلي.
خواسته ایران و روسیه
او ایران له ترکیه غوښتنه لري چې ترورستانو ته له پوځي مرستې لاس واخلي او خپل سرحد وتړي. دغه راز بې ځایه سو کسان ته بشري مرستې برابر کړي.
د سوریې د شخړې د حل لپاره د هڅې په داس حال کې کیږي چې د دغه هیواد کورنۍ جګړه څه باندې شپږ کاله کیږي چې دوام لري. په دې جګړه کې روسیې او ایران د سوریې د رژیم ملاتړ کړی، خو ترکیه د یاغي جنګیالیو ملاتړ کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د دوو اونیز پروګرامونو اوریدو ته هم بلنه درکوم. لومړی د اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی چې په هغه کې به پر دې بحث کیږي چې د ښځو مهر څه دی. نو که تاسو لیوالتیا لرئ نو کولی شئ دغه بحث اوریدو ته را سره پاتې شئ. او هم د مخکښو ښځو په برخه کې به د عقله آصفي سره چې د ښځو د زده کړې او فعاله د مرکواوري اوریدو ته را سره پاتې شئ. ډیره مننه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. د بشری او اساسي حقوقو پروګرام ته خیر غلاست. د دې پروګرام قربانه ز مرزي احمد زئی او د پروګرام ملمنه د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون کې د امنیتي او د فیس وکونو د نظارت او کړنو د برخې مسول حنیفه غریوال ده. د دې ونې د پروګرام موضوع د خزو د مهر حق دی. نو پروګرام شروع کوو او په لومړي سر کې له میرمن حنیفه نه پوښتم چې د مهر حق څه دی.
باید وایو چې د مهر حق هغه حق دی چې په زوج باندې د نکاح په سبب واجبېږي، یعنی په مجرد د دې چې نکاح وتړل شي زوج یا میړه مکلف دی چې خپلې ښځې یا زوجې ته د مهر حق ورکړي. او د مهر حق صرف دا نه دی چې د طلاق په وخت کې باید ورکړل شي، بلکې همدا چې نکاح وسوه مهر واجبېږي او باید هغه ورکړل شي. یا په د نکاح په مجلس کې ورنه کړل شي بیا کوی شي چې زوج بعد کې هم مهر ورکړي، اما د ښځې مسلم حق ده او باید ورته ورکړل شي. مهر په دوه ډوله دی، مهر مسما او مهر مثل. مهر مسما هغه مهر دی چې د نکاح په مجلس کې تعینېږي، د نکاح په مجلس کې د دواړو طرفینو په رضایت باندې تعینېږي یا په هغه مجلس کې یا بعد کې ښځې ته ورکول کیږي. او مهر مثل هغه مثل دی چې د نکاح په مجلس کې نه تعینېږي، بلکې بل د نکاح نه مجلس نه وروسته د طرفینو یعنی د ښځې او د میړه په رضایت باندې دا مهر تعینېږي. دا مهر د تعینېدو نحوه دغسې ده چې د ښځې د پلارګنۍ د خپلوانو نه د یوې نجلۍ مهر ګوري، د هغې مهر چې هر څومره وو د دې مهر هم هغومره ورته تعینېږي او ورکول کیږي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
میرمن گریوال آیا خزه کولای شي لا نکاح ترل ورسته مهر خپل میړه ته وبخي؟
خزه کولای شي خپل مهر وبخي هغه صرف په دې صورت کې چې د هغه میړه په هغه وخت کې توانایي د پرداخ دغه ونه لري، اما په غیر صورت کې میړه توانایي ولري چې خپل خزه ته خپل مهر ورکړي نو په هیڅ صورت خزه نه باید هغه وبخي، ځکه چې دا یو شرعي حق ده چې د قران له طرف نه او د سنت له طرف نه خزه ته ورکول شوی ده، د محمد سلام د طرف نه دا حق ورکول شوی ده، په قران کې راغلی ده او د مسلم حق ده چې دا خپل دا حق باید واخلي. او هغه صورت کې چې میړی توانایي ولري نو باید حتما د مهر ورته ورکړي. دا حق فقط د خپل زوجي حق ده، نه د هغه د مور نه د پلار نه د ورور د بل هیڅ حق نه کیږي، د دې خپل حق ده او باید ورته ورکول شي. اصلا خو مهر نه باید او بخل شي. بیا که شرایط دغه سراجي چې مثلا میړی توانایي د پرداخت مهر ته توان نه لري او دین خواهش وکړي چې ورته وي بخي، یاده خپل زړه باندې حاضر شي چې مهر ورته وبخي، هغه بیا کوم خاص شرایط نه لري، کوي سي په هر طریقه چې وکوي سي ورته مهر وبخي، کده سي کوم عرفي سند سره امضا کی او یا هم جبه ورکه چې زه د مهر ته در بخم، نو کوم خاصه طریقه نه.
د افغانستان په قوانینو کې د مهر په اړه سویل شوی،
د افغانستان په مدني قانون کې هم په نویمه ماده کې مهر بار کې راغلی دی او وایي چې مهر د خزي مسلم حق ده او هغه هیڅوک نسی چې ورنه اخیستای او باید خزي ته ورکړی شي د مهر، او د مهر نه د میړه او نه د پلار او نه د ورور د هیڅ حق نه ده او هیڅوک حق نه لري چې د مهر وبکی او په مجرد نکاح باید خزي ته ورکول شي.
په افغانستان کې څومره خزي توانیدل چې دغه حق ترلاسه کړي؟
په افغانستان کې موږ یو دقیق امار نه لرو تر اوسه چې څو فیصد ښځه خپل مهر اخیسته ده یا څونه سړي خپل ښځو ته د هغوی د مهر حق ورکوي، اما کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو د جامعې د عرف عادتو سره چې آشنا یو دومره پوهیږو چې اکثریت یعنی که 80% سړي خپل ښځو ته مهر حق نه ورکوي او حتی 90% ښځه موږ د وطن ښځې خپل مهر حق نه پیژني چې مهر حق څه ده. هغه چې کله نکاح کوي فکر کوي چې هماغه ولور سي د دوی پلرونه او نه اخلي، فکر کوي هغه موږ مهر حق ده او بلغه هغه کې موږ هیڅ حق نه لرو چې هغه پلار اخلي او خپل سره تقسیموي، او یا هم دا چې اخلي او ورور ته کوژده پکې خپل پلار ځان ته بل خزه پکې، دا غلط رسم رواجونه دي. او په افغانستان کې ډیر کم خزي کوي، ډیر کم چې شاید یو 15% هم تشکیل کړي چې هغه کوي خپل حق مهر حق واخلي. هغه 15% تحصیل کړه خزي چې هم دی په افغانستان کې اکثرا مهر حق کپی پویږم چې مهر حق زموږ مسلم حق ده، اما دې لحاظ چې یو غیرت افغانی ورته وایایسو چې غیرت افغانی ورته چې څنګه خپل میړنه مهر حق واخله مغز ما میړه ده هم سفر د ټول عمر ماته خرچه را کوي زما نه فقره کوي نو زما حق ولی ورنه واخلم دا ځنده یو شرم ګڼي چې حیا کوي لدې کار نه چې خپل میړنه د مهر حق واړي او اکثریت خزي چې مثلا غواړي هم هغوی ته وایي چې دا بلا رخصوي ده او په نه پوهېږم چې دا کوم بل چا سبق ور کړی ده دا د خپل میړه په مقابل کې درېږي او ښه ښځه نه ده اما دا ټول غلط شیان دي چې د مهر حق یو شرعي حق ده حق ده چې اسلام ور کړی ده ښځې ته نو باید هر څوک هغه واخلي هیڅوک ونه شرمېږي د خپل د مهر حق په اخیستلو کې او هیڅوک به چا ته رونه بخي تر ټولو اول خو باید دا میړونه کوشش وکړي چې کله چې نکاح کوي مهر یو هدیه ده چې ښځې ته ورکول کېږي نو مخکې له دوی چې ښځه ورنه وغواړي دوی خپله باید کوشش وکړي چې هغه ورته ورکړي بیا په دوم صورت کې که میړه ورته ورنه کړي نو ښځې باید کوشش وکړي ځکه چې دا مسلم حق ده چې هغه له خپلو میړونه واخلي او له هغه نه هیڅکله تیر نه شي ځکه چې دا خپل شرعي او قانوني حق ګڼل کېږي
مخکخې خزی
ازادي رادیو د دې اونۍ مخکښې شدي اونیس پروګرام ز ملالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم او نن مو په دې پروګرام کې میرمن عاقله آصفی ملمنه ده میرمن آصفی د شدو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپلو خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده ل میرمن آصفی مې وپوښتل چې د شدو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل
دنه چې زه پاکستان ته مهاجر شوم زه په افغانستان کې د میدان هوایی بین المللي کندهار په یو مکتب کې رسمي معلم وم او د هغې سره ما په هغه ځای کې د سواد آموزی کورسونه چې د لویو نجونو او ښځو دپاره و په هغه ځای کې مې مخته وړل افتخاري درس مې ورکول او د هغې نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو په کابل کې مې هم ایو متوسط مکتب کې د معلم پاسپات می رسمي دنده درلود خو بدبختانه کله چې په 1990 کال کې د تنظیمي جنگونو په وجه په افغانستان کې حالت ډیر خراب شو ټول افغانان هجرت ته مجبور شو د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت مې وکړه او پاکستان ته راغلم ظلم یانوالي کوچ چندانه کې چې هلته یو کیمپ افغان مهاجرین کیمپ و دغه کیمپ کې زما د خاوند دوستان اوسېدل نو د هغوی په ادرس باندې زه کیمپ ته داخله شوم ډېر متفاوت ژوند ما په دې ځای کې ولیدل یو دا چې خپل د وطن نه زه هجرت مې کړی و او بل دا چې په داسې یو کیمپ کې راغلم چې په دې کیمپ کې خلک ډېره ښه خلک دي خو مګر د تعلیم په حیثه کې دوی هیڅ ډول توجه نه درلود حتی دا چې د نجونو د تعلیم دپاره د دوی په منځ کې حتی د مکتب نوم هم دوی نه اخیستل د نجونو د تعلیم دپاره هیڅ ډول دوی کوشش نه و کړی ومې لیدل چې نجونې په کوڅو کې ګرځي او دوی د تعلیم نوم هم نه اخلي نو زه یو ډول حیرانه شوم د دوی میندې ماته وویل چې خورې دلته نجونو دپاره موږ تعلیم ډیر شرم دي نجونې مکتب ته نه ځي دا موږ ته ډیر د شرم خبره دي او موږ نه غواړو چې زموږ نجونې د کور نه د باندې لاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول ما وویل چې زه یو معلم یم زه باید چپ کښېننم او خپل دلته ډېر ضرورت دی چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي کان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي نو دا ډېره ښه موقع ده چې زه د دوی دپاره خدمت وکړم ټوله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړه زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف او ب وښایم او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي خو خلک ناظر دل چې خپل نجونې پرېږدي چې راشي په ډېر زحمت سره په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلی وم په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل نجونې یو اته نفر نمونه ولیکم او په هغه کور کې چې ماته زما لیور هغه کور ماته راکړی و چې زه صرف تکسې واوسېږم په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم زه دوی ته درس ورکوم زما سره هېڅ ډول امکانات نه و کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه او دوی ته مې آداب معاشره در شروع ورکره او دوی ته می دغه مسائل سره سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه او د هغې سره الفبې می هم دوی ته شروع وکړه. د شپې می په ډیر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الفبې لیکل او بیا راتلم دوی ته می تدریسول. کله چې یوه هفته تیره شو، یوه هفته بعد نه د انجونو تعداد زیاد شد، خلکو توجه ډیر زیاته شو او ما وکولای شو چې خپل دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دوی په نظافت کې، د دوی په کښېناستلو ولاړېدلو او د دوی په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د انجونو په وجود. نو ځکه خلک علاقمندي ډیر زیاته شو. ما لیور بیا ما ته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما ته یو خیمه راکړه او ما وکولای شوی چې په هغه خیمې کې دننه خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کړم. د خیمې په پردې باندې په اسپنې مې هغه الفبې لیکل، په کاغذ کې مې لیکلې وه، هغه مې ټینګول او انجونو ته مې درس ورکول. ما وکولای شوی چې زیات انجونې تر دې خیمې تساق لاندې دوی ټوله کړم او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر رو تا ورسیدل. ورس پا ورس دا کار ادامه در لود تعداد بیاتیدل. در ای کال که ما وکاوله شد چه 15 انجونی پا دوه تایم که درس ورکم او ده حقی سره د کلی الکان هم چې هغه مکتب ته تلنه او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د وزت کمپ کې شوی و، هغوی زما د فعالیتونو نه خبر شوي و، هغوی راغله زما کور. بیا ما دوی ته وویل چې خیر دي، زه خدا کار کولای نشم ځکه چې دا انجونې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي. زه د دوی والدینو سره، د دوی د قوم د مشرانو سره، د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته. د انیسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزت دپاره څوک راغلي و، هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سواد آموزي کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه. چې د 1996 کال نه تر نن ورځه پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي. 15 کاله کېږي اتم جماعت څخه د دې ځای نه انجونې فارغ کېږي او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي. دا انجونې وکولی شي چې یعنې حالا تعلیم ته دسترسي ولري او هغه انجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل، دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې، د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل، د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه یې چې دوی د مکتب نه زده کړې وو دوی خپل په کورو کې عملي وکړه. په کمپ کې دننه نور مکتبونه، 15 مکتبونه چې بند وو، هغه هم خلک رضامندي اشکاره وکړه او یونیسف دفتر ته حاضر شو چې موږ هم غواړو چې زموږ په خوا کې دا مکتبونه چې بند دي دا د نجونو په مخ باندې خلاصه شي. د یونیسف دفتر زه د ننسن دی فوجي اوارد 2015 کې هم نامزد وکړم. 2015 کال کې ما ته دا جایزه په ژنیو کې چې جنیوا شهر کې د ملل متحد د عالي دفتر د کمیشنریت څخه ما ته دا جایزه راکړل شو چې دغه جایزه تقریبا $1,000,000 نقدي جایزه درلود چې د دغه پیسې څخه ما 80% په کمپ کې دننه ما مصرف کړه چې په دې 80% کې ما وکولای شوی چې د نجونو دپاره د نهم او لسم جماعت افتتاح وکړو. اوس خوشبختانه دوی زموږ په مکتب کې د متوسطه څخه لیسې ته ارتقا کړې ده او نجونې نهم جماعت کې داخل شوي دي او په نهم کلاس کې دوی درس وایي.
ستاسو په ښوونځي کې اوس مهال څومره نجونې زده کړې کوي او په دغو ټولو نجونو کې څومره افغانانې دي؟
زما پرادستر کې چې انجونې سب دي یو زر یو سلو ولس انجونې داخل شوې ده دا مکتب کې اوس فعلا یو سلو اویا انجونې درس وایي په مکتب کې چې د دې نه صرف شپږ انجونې پاکستاني دي نور ټول افغانان دي اوس نه هم اولسم جماعت هم جوړ شوې دي او ورسره باتري څه چیلي باتري سامان دي هغه ټول اوس انجونو معیا دي د هغې سره کمپیوټر معلمین د دوی دپاره هم راغلي دي او دوی ته کمپیوټر درس هم ورکوي.
عقیله جانې، آیا غواړئ چې په افغانستان کې دننه خپلو هڅو ته دوام ورکړئ؟ ځکه ټول ژوند خو افغانان د باندې نسي اوسېدلی، یو ورځ به بیرته افغانستان ته راځي. نو تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې دننه هم غواړئ خپل فعالیت ته دوام ورکړئ؟
زه چې هر مقام ته تللی یم، په هر ځای د هر چا سره مې خبرې کړې دي، د کوم فاونډیشنو سره چې ما خبرې کړې دي، د هغو ټولو سره ما دا خبرې کړې دي چې زه غواړم په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړم. زه غواړم چې په افغانستان کې هغه محروم خلکو ته چې د پاکستان او د ایران نه هغوی عودت کړي دي، افغانستان ته راغلي دي، تعلیم میسر نه دي، هغوی نشي کولی تعلیم حاصل کړي، نو زه غواړم چې هغه خلکو ته خدمت وکړم. په دا آخر کې ما د افغانستان سفیر سره چې په اسلام آباد کې ملاقات وکړه او خپل مسایل مې ورته وویل او ما ورته وویل چې زه غواړم چې په افغانستان کې زه خدمت وکړم. انشاءالله ډېر کوشش کوم، په دې کوشش کې یم چې ما ته دا ډول یو شرایط مهیا شي زه وکولی شم چې افغانستان ته لاړ شم.
تاسو په مکتب کې کوم نصاب تدریس کیږي؟
زموږ نصاب د پاکستان د صوبه پنجاب نصاب دی، یعنی نصاب تعلیمي مو افغاني نه دی. زموږ ټول کتابونه اردو دي او ټول انجونې هغه نصاب وایي چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب کې ویل کیږي.
مخکخه خزي
چھے در گورا ماسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گورا ماسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وینا ما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وینا ما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر صف خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھے در گورا ماسترگ میرا چھے در گورا ماسترگ میرنا